قوانین او سیستم کې دي.
تاسو ډیر لطف کړی خغل ادیب خغل احمد ولې تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکو خبرونه چې ځل به تاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
سلامونه ستړي مشاهید د ازادي رادیو نه د نیم ساعت خبری مجلې ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرفنی وای افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې ده. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو له یو کارپو سره مرکه هم کړي. د ترڅنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د سیمې نړۍ او افغانستان خبر نه وړاندې کوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانند د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شو. د افغانستان دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې او په سوریه کې د یو ماین چاودنې ګڼ شمېر هغه کارګران چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو وژلي دي. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانند ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شو. په دې جوپا کې د افغانستان شاوخوا 250 تجارتي مالونه واستول شول. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په وینا کې ویل چې چابهار بندر له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستان میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنن. زبان وصل زبان اقتصاد.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. ارګ په یو خبرپاڼه کې وایي چې ولسمشر نیمروز ولایت ته د سفر پر مهال په زرنج کې د نیمروز پوهنتون د لیلیې د رغونې د بنسټ ډبره هم کیښوده. ملګری ملتونه وایي په 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شو ویلي تیر کال لږ تر لږه 3,804 ملکی وګړي وژل شوي چې د 2018 کال په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي او همداراز 1,109 اتیا تنه ټپیان شوي او د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده زیات شوي. په راپور کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین په سلو کې د 3 ملکی تلفاتو مسؤول بلل شوي. د دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند د همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد تیره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه خبرې وکړې او همداراز ښاغلي خالد له افغان ځواکونو سره په بېلابېلو برخو کې د هند د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه.
د ملي دفاع وزیر د هندستان د لاډیرو همکاري غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د هندستان د بهرنو چارو وزیر د افغانستان سره خصوصا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په مختلفو برخو کې د همکاري ژمنه وکړه.
ښاغلی جاوید وایي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې هیواد یې د افغانستان له ملي پوځ سره هر راز مرستې ته چمتو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران هرمز تنګی ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوپتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاو. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا توغندی نن له غدیر ډوله اوپتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. د ایرنا په راپور کې هغه واټن نه دی ښودل شوی چې دا توغندی په نښه کولی شي. اژانس زیاتوي چې طارق او د ایران ساخت فاتح ډوله اوپتلونه هم د کروز میزایلونو د توغولو وړتیا لري. نننۍ ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شوی. ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د 2015 کال له موافقې ووت ځکه د ده په وینا د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه وه پکې شوې. په سوریه کې د یو ماین چاودنې 40 کسان وژلي دي. د سوریه د سنا خبری آژانس د راپور له مخې پیښه مرکزی ښار سلامیه ته نږدې شوې ده او قربانیان هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو. ویل کېږي دا ماین له هغه وخته پاتې و چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سیمې ولکه درلوده او نن سهار پر هغه لارۍ وچاودېده چې کارګران یې انتقالول. په یو شمېر راپورونو کې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 18 تنه ښودل شوی. وروسته له دې چې د داعش وسلوال له سوریې او عراق څخه وایستل شول، دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې بې شمېره ماینونه او ناچاودي مهمات پرېښودل. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. پر اعتراض کوونکو د امنیتي قواوو د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې دوه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې پولیسو پرون له اعتراض کوونکو سره په څو سیمو کې نښتې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو پر پوځیانو غږ کړی چې د ولسمشر نیکولاس مادورو د واکمنۍ د پرځولو لپاره له ده سره یو ځای شي. د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر سرتیرو دا غوښتنه منلې، خپل مرکزونه یې پریښې دي او بغاوت یې کړی، خو جګپوړي پوځي افسران لا هم سوسیالیست مادورو ته وفادار دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د آسیا په څلور لارې بدل شوی او په یو صادرونکي هیواد بدلیدونکی دی.
روس افغانستان از یک
کشور وارد کننده افغانستان له یو واردونکي نه په صادرونکي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسمو کې وکړه. دغه له راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال سره مرکه هم کړې.
حقیقت کې بهر ته به د دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو لپاره زموږ د اقتصاد لپاره او زموږ د تجارت لپاره یو ډېر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمېر پخواني طالب چارواکي د قطر راتلونکي ناستې پایلو ته ډېر هیله مند دي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، پرخصوص د اوربند په مسله باندې.
د خارجیانو د وسلو خبره به دغې راشي تېره شوي او په هغه باندې به خبره کېږي.
د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي له افغان سیاستوالو غواړي چې هیواد ته د خدمت په برخه کې د کرکټ ملي لوبډلې له لوبغاړو زده کړه وکړي.
زموږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوي د دې کرکټ د لوبغاړو نه دي زده کی چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوبه وکړه. افغانستان ته ویاړ راوړو.
د انصاف پلټ کې او د ورکو شو عزیزانو 219 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله ده ملتیا موخړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان اوس مهال د آسیا په څلور لارې بدل شوی او د صادراتو او وارداتو لپاره په وچه کې بند هیواد نه دی. ښاغلی غنی چې نن د نیمروز په زرنج ښار کې چابهار بندر ته د افغان سوداګرو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، هیله وښوده چې په یو کال کې به د دې هیواد کلني صادرات 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په لومړي ځل د افغانستان 500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر له لارې د هندوستان ممبئی ښار ته واستول شول. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد بدلیدونکې ده. خاغلی غنی چې د یک شنبه په ورځ په نیمروز ولایت کې چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړنی کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان صادرات په کلنی ډول د یو میلیارد ډالرو په اندازه یاد کړل او په ټینګار سره ویل چې د دې هیواد کلنی صادرات به 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نوموړي ویل هر څه چې له افغانستانه صادریږي میلیونونه افغانان له نړۍ سره نخلوي.
روس افغانستان از یک کشور
افغانستان له یو واردونکي نه په صادرونکي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پیل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی. هر هغه څه چې له افغانستان صادریږي سلګونه کلي او میلیونونه افغانان له نړۍ سره نښلوي. د وصل ژبه اقتصادي ژبه ده. افغان حکومت وایي چې په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر له لارې د هندوستان ممبئی ښار ته واستول شول. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یوه مهمه پروژه ده. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. تیر کال هندوستان د دغه بندر له لارې افغانستان ته غنم استولي وو، خو دا لومړی ځل دی چې افغان توکي د چابهار بندر له لارې بهر ته استول کیږي. د افغانستان د فوایدامي وزیر یما یاری چې په همدې غونډه کې خبرې کولې ویل هندوستان ته د افغان مالونو په دې لومړنۍ بسته کې شوکانې، مي او نور صادرات شامل دي چې په درویش کانتینرونو کې استول کیږي. خاغلی یاری ویل چې په چابهار بندر کې اوس مهال 150 افغان شرکتونو د 50 میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه کړې ده. نوموړي همداشان ویل چې د چابهار بندر افغان سوداګرو ته د بندر عباس او کراچي بندرونو په پرتله ارزانه لار بلل کیږي، ځکه د خاغلی یاری په وینا په یو کانتینر له 1500 تر 1000 ډالر کم لګښت لري. یوه چابهار بندر د افغانستان صادرات او وارداتو ته د ښه ترانزیټي اسانتیاو درامنځته کېدو غوره ځای دی چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې له انحصار خلاصوي او د سیمې هیوادونو ته د ترانزیت زمینه برابروي. د اموالو د حمل او نقل په لګښتونو کې کمښت، همداشان د صادراتو د مسؤلیت زیاتېدل او د راکړې ورکړې په برخه کې نړیوالو اصولو ته پاملرنه د چابهار بندر له نورو ګټو څخه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی ویل چې له چابهار بندره ګټه اخیستل به په ترانسپورټي برخه کې د افغان سوداګرو د لګښتونو د سپما سبب شي. په دې مراسمو کې د هندوستان او ایران سفیرانو هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي مرستو په پراختیا خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفیر رضا بهرامي ویل د چابهار پرانیسته د سیمې د هیوادونو د نخلولو پیغام دی او نه یوازې د درې واړو هیوادونو ګډه پروژه ده، بلکې په راتلونکي کې ترې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ګټه اخیستلی شي.
د دغه جشن پیغام سیمیز مشارکت زمونږ د ناستې پیغام له تاوتریخوالي لرېوالی، د سیمیز پیوستون، سیمیزې پراختیا، د سیمې د خلکو لپاره د پانګونې تولید دی. موږ نن ورځ په دغه ناسته کې ثابته کړه چې په سیمه کې ظرفیتونه شته چې کولای سي له دغه ظرفیتونو چارواکي او خلک استفاده وکړي او د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي.
همداشان په کابل کې د هند سفیر وینی کومار په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د هندوستان د سوداګرۍ پراختیا ته په اشاره سره وویل چې هیواد ته د افغانستان صادرات 30% زیات شوي دي. چابهار بندر شمال ته له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو، ختیځ ته د پاکستان او جنوب ته د هند له اوبو سره تړل شوی دی. افغان حکومت وایي د هندوستان او ایران سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د هندوستان او نورې نړۍ بازارونو ته د افغان مالونو رسیدل، د کورنیو تولیداتو وده او ورته بازار موندنه، د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د اسانه او ارزانه لارې پیدا کول، اروپایي هیوادونو ته لاسرسی، افغان سوداګرو ته په صادراتو او وارداتو کې تخفیف او یو شمیر نورې ګټې هغه څه دي چې د چابهار له لارې به افغانستان ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
پام دې موضوع تم کېږو. د چابهار بندر له لارې د افغانستان د تجارت په اړه او دا چې دا لاره له کوم اړخه ډېره مهمه ده او اغیز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد سوي، زما همکار اجمل تورمن د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد له استاد پوهان بشیر دودیال سره مرکه کړې. ښاغلی دودیال، په سر کې د دغې لارې د ارزښت په اړه وایي.
دین چابهار بندر او په مجموع کې ورسره نور زمونږه تاغه څلور دی چې بندرونه چې بیا به پنځم بندر به زمونږ هم دغه سي چابهار بندر سره وصل کیږي او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام دا به د خیر سره د تجارت دغه د وچې د تجارت یو مهمه لار وګرځي زمونږ په حقیقت کې بهر ته به له دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زمونږ د اقتصاد دپاره او زمونږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده. او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت جوړېږي زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو موادو ته بیا په آینده کې ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي سیبي بوټي دي زمونږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي او په دغه لاره مونږ ته د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامېږي بل مقابل د هغې خوانه د هندوستان نه مونږ ته به هغه باکیفیته محصولات راځي چې تر اوسه متاسفانه زمونږ په مارکیټونو کې ورته ډېر ضرورت و د مهیا نه وو لکه ادبیاجات لکه بعضې نور مهم تجارتي اقوام.
بله استاد، د څومره زمونږه اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و کړه کومول شي یو مونږ کول شو چې مثلا هر خوا ټولو سره سوداګریز خ روابط ولرو
نو که په مقایسه وی دا ولې وګورې په خوا خو مونږ دغه لور ته په دغه مسیر باندې یوازې د کراچۍ بندر درلوده هغه واګه دی و چې بندر چې هغه تقریبا د سلویس کال بالکل تقریبا تړلی و بوله وازا هم کراچی هم واقع چاغه دی وچ بندر هندستان سره او دا کراچی شنور دنیا سره مخ تجارت کا دا خو زیات سره مخ مګه سیاسي فشارونو سره به مخامخ شو دا باز مګه تجربه معمولا بعد هغه د کراچی بندر نه به شکایت درلوده د افغانانو مالونه به ډیر مهم مهم مالونه په کانسیلرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته د بې مورد بروکراسي د لاسه به هلته ځنډېدلي وو زموږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې ته کول سره د دې چې د افتا تړون لاسلیک شو د پاکستان سره ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله ډېر ګټور څو به افغان تجارو ته نه وو تل به د فشار لاندې وو د دې نه بر علاوه هم د وخت لحاظه هم د فاصلې لحاظه د چابهار بندر مونږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري او هر کانتینر کې زمونږ د اته سوه نیولې تر زرو ډالرو پورې زمونږ اقتصادي مونږ ته تمامېږي نو هم د وخت لحاظه هم د مسافې د لحاظه
خو یو ستونزه موجوده ده استاد چې همیشه دغه ګاونډیان چې مونږ دي مونږ د خو ګوت نه نیولې یو یعنی څه دغه موجود ده مثلا کوي وخت په یوه موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکه اړي کی خړپړ کیږي بیا دغه بندر نه تړي د مونږ په وړاندې باندې یا مثلا نور ستونزې نه ایجاد وي
اوس وضعیت څه راغلی ده هغه منفي دید اوس موجود نه ده په منطقه کې اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی اوس د ایروشیا خبره کېږي د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ
ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد پوهان بشیر دودیالو چې زما د همکار اجمل تورمن سره د چابهار بندر په ارزښت خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویلولی پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغېز نه دی او اوس دغه کمیسیون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون له مخې له سره جوړ کړي. اجمل تورمن ته نور حال راکړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او ورسره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي او دغه کمیسیون یې په اړه څرګندونه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو خپل اغېز درلودلی او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو لسره کار کوي.
تعدیل تعدیلات که در قانون صورت گرفته
دی وی کم تعدیلات چه انتخابات قانون کرا غیلی لمخی باید موږ په عملیاتی پروګرامونو کې هم بدلون راشي، ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخواني قانون له مخې کاري ټیم جوړ شوی او هڅې روانې دي چې عملیاتي پلان او د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون سره سم جوړ شي او عملي کارونه ترتیب کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړی، خو دا چې له دې عمله به د انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څه نه وایي. ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 23 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې 40 مادې تعدیل کړې او پر بنسټ یې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران اصل کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه جوړ شي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري. دغه کمیسیون له ولسمشر مانۍ هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره معرفي کړي. ښاغلی ابراهیمی وایي د کمشنرانو او د دارالانشاد رئیس نشتون هم د دوی په کارونو اغیز لري، خو ولسمشری مانی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشری د انتخاباتو په مهالویش کوم اغیز نه لري. ولسمشر غنی چې د یکشنبې په ورځ د چابهار بندر په ناسته کې خبرې کولې وویل چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت او زمان سره ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو شمیر څارونکي هم وایي چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او مهالویش کوم اغیز نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لری کېدو په مسلې اغیز کړي او کمیسیون باید په دا شان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخ بیولو د تیښتې لار ونه لټوي.
هیڅ بهانه نشته، ځکه له اوس هم د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي. ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي وو هغه په عملیاتي برخه باندې هېڅ تاثیر نه لري. هم کمیسیون یوازې د تیښتې لار ځان ته لټوي او هېڅ بل مقصد ته لیږي.
اغلی امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمشنران زر انتخاب کړي تر څو انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیسیون ته کومه بهانه پاتې نشي. دی وایي که حکومت د کمشنرانو په غوراوي کې ځنډ وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي، افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیله من نه ده چې په قطر کې د په روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربند په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل به هم د قطر په غونډه کې ډېرې خبرې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي. پلیره نور حال اجمل تورمن راکوي.
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن د افغان سولې په اړه د 5 پړاو خبرو کوربه دی، د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند په اړه کومه نتیجه ترلاسه نه شي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د دوشنبې د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ ونه شي، په خصوص د اوربند په مسله باندې. او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پورې تړاو لري.
خاغلی اعظمی په دې اړه هم خوشینی و خو چې د فبروري په 15 نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستیال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیره مرسته کولی شي ګډون نه لري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن په قطر او ابوظبي کې خبرې شوې، خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود. دغه شاندروان میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمن هم غونډه وشوه چې افغان حکومت نمایشي بللې و. طالبان ویلي چې له نسقاني پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي، نور د اعلان شوې لیست ټول غړي به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي. یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلی و، خو طالب استازو ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود، دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع وي.
ټولې خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بندیانو باندې وجود بندیان دي چې د بندیانو په خلاصېدو باندې اعتماد ډېر راځي، او دغه رنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکراتو اجزا دي. نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقع په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجیانو د وتلو، نو بیا به په هغه کې به خبرې کړي. د خارجیانو د وتلو خبره به هغه دغې راشي پیرس وي او په هغه باندې به خبره کړي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمن د اوربند مسله یادوي. دا چې د قطر غونډه به څو ورځې دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو لپاره باید د وخت موضوع مطرح نه وي، بلکې هڅه دې وشي چې له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمېر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي وایي چې د بندر خروالې له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د نور حال اجمل آرین راکوي.
یو شمېر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د شیرخان بندر خروالې په غیر قانوني توګه له دوی څخه پیسې اخلي. د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمېر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي شکایت کوي چې له دوی څخه د دې بندر خروالې په غیر قانوني توګه پیسې اخلي، او د مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په شیرخان بندر کې د سوداګرو د اتحادیه رئیس حاجی شمس الله په دې اړه وویل:
شاروالی غیر قانونی خواست ما از ولایت همیستن که از یا جلوگیری کنن، ولی ما گفتیم
خاروالی په غیر قانونی توګه پیسې اخلي، او موږ له اړوند چارواکو غوښتنه کوو چې د دغې ستونزې مخه ونیسي، او که د دې ستونزې مخه ونه نیول شي ښایي د سوداګریزو فعالیتونو کچه راټیټه شي. دغه سوداګر پر اړوند چارواکو غږ کوي چې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه دې ونیسي، تر څو دوی په پوره اطمینان سره خپل سوداګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په نوموړي بندر کې یو تن سوداګر سید جلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اخوازیایی هست که در شیرخان بندر مو همیشه به دست و پنجه نرم بکنیم، وای که از اون شاروالی شیرخان بندر است.
په شیرخان بندر کې یو شمېر ادارې په بیلابیلو نمونو له موږ څخه غیر قانوني اخازی اخلي، چې یوه یې هم د شیرخان بندر د ښاروالۍ اداره ده. له ډېرې مودې راهیسې چې موږ له دې ستونزې سره مخ یو. په ورته وخت کې د بار وړونکو موټرو چلوونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي چې دوی خپلې قانوني روپۍ ورکوي، خو بیا ښاروالۍ له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او کومه پارچه هم دوی ته نه ورکوي. په شیرخان بندر کې دوه تنو موټر چلوونکو سمیع الله او میرزا محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
درې زره یې واخیستې، وویشتهیې لیکلي دي یو نیم سل روپۍ یې بل عسکر واخیستې، ډانګې واله سل روپۍ یې بل، او ډېر وخت یې ترانزیټ معمول نشته، او درې زره سو روپۍ لاړې، درې زره دوه نیم سو روپۍ لاړې، او لیکلي ترافیک دوه سوه دي. وخت دولت نه دا غواړو چې دې مخه ونیسي، دا چک یې دا څه چور او چپه روان دي.
د ښاروالۍ مامورین له موږ څخه پیسې اخلي، خو د پیسو په بدل کې کومه پارچه نه راکوي. دولت باید دې ستونزې ته توجه وکړي، څو موږ په ارامه فکر سره خپل کاروبار وکړو. خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د شیرخان بندر د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو. سوداګر وایي چې په وار وارې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني اخازوی په اړه خپل غږ پورته کړی، او دغه راز اړوندو ادارو ته شکایتونه کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د دې ستونزې مخه نه ده نیول شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په هنوی کې سره وګوري. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کی سی این او ویتنام ته د دې هیواد ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحدو ایالتونو سره د شمالي کوریا د مرکچي پلاوي مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دغه سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. د جنوبی کوریا د یان هوف خبری آژانس د راپور لمخې د دوی د سپرلی ریل ګاډی پرون ناوخته د چین سرحدي ښار داندونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوي دي. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. په پام کې ده چې دواړه مشران د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په هانوی کې سره وګوري. د دواړو مشرانو د دې کتنې په اړه چې د هغوی ترمنځ دوهمه د زیات جزئیات نه دی په ډاګه شوي، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې ژمنه شوې وي مشخصې پرېکړې وشي. ترامپ او کیم د تیر کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې کتلی وو. په دې کتنه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د ټولولو لپاره به کار کوي، او ترامپ هم له دغې کتنې وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ نور دفع شوی دی. خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې هغه څه چې واشنګټن ورڅخه د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوله څه نه دي لیدلي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپه نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شوه. په دې جوپه کې د افغانستان شاوخوا 2500 تنه تجارتي مالونه وو. په کندهار او اروزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې 40 وسلوال وژل شوي دي. د 215م اتل قولوردو ویاندوی په دغه ځمکنیو او توپچي عملیاتو کې په میوند ولسوالۍ کې 2 وسلوال وژل شوي، او د اروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ په کوټوال سیمه کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان وایي چې اسدالله خالد تیره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. ایران هرمز تنګي ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوبتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاوه. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې دا توغندی له غدیر ډوله اوبتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. په سوریه کې د یو ماین چاودنې 40 کسان وژلي. د سوریې د سنا خبری آژانس د راپور له مخې پیښه مرکزي ښار سلمیه ته نږدې شوې ده، او قربانیان یې هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیت پرک کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله.
ټاکل سوی چې نن افغان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ له لوبډلې سره دریمه شل اوریزه سیالۍ وکړي. افغانستان له لوړاندې له ایرلند 2-0 په وړاندې د شل اوریزو سیالیو لړۍ ګټلې ده. د تیرې شپې په لوبه کې افغانستان ایرلند ته تر ټولو ستر یعنی 290 منډې هدف وټاکه چې حضرت ځاځي پکې واز ځان 102 منډې وکړې، او په دې سره افغانستان د شل اوریزو سیالیو څلور نړیوال ریکارډونه خپل کړل. دغه سیالۍ افغانستان د 4-0 منډو په توپیر وګټله. د مهترلام کاروالی له لوري د والیبال د 14 ټیمونو ترمنځ جوړه شوې سیالۍ د افغان ملي لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دا سیالۍ چې د ختیځ د دریو ولایتونو لغمان، ننګرهار او کونړ سربیره پکې د کابل څخه هم د والیبال لوبډلو ګډون کړی وو، د تیرو 10 ورځو را په دې خوا د مهترلام کار د سلطان قاضي بابا خرګوټي د ځوانانو پارک د والیبال لوبغاړي کې پلاره اچول سوي وي، او د ځوانو تیکوندوکرانو د انتخاباتي سیالیو نه هم پړاو تیر ورځ په کابل کې پیل شوی. د تیکوندو د ملي ټیم ښوونکی بشیر ترکای وایي چې په دغه سیالیو کې 98 ورزشکارانو ګډون کړی دی. تر کې ویل چې دغه سیالۍ په 10 زونونو کې د بدني روزنې د ریاست په جمعیزم کې ترسره کیږي. د نوموړي پوینا د دغه سیالیو هدف د هیواد د ځوان ملي ټیم ته د انتخاباتي سیالیو لپاره د څلوېښتو تنو غورو څیرو ټاکنه ده.
د کونړ اوسیدونکو له افغان سیاسيونو غواړي چې د کرکټ ملي لوبډلې په سیر د وطن ته په اخلاص کار وکړي، او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکي د افغان کرکټ لوبډلې په ستره بریا خوښتي وایي. د کرکټ ملي لوبډلې وښوده چې په اخلاص او یووالي کار کولو سره کولی شي نړیوال ریکارډونه جوړ کړي او هیواد ته نوي ویاړونه په برخه کړي. ذبیح الله او ګوهر رحمان وایي دوی له افغان دولت، طالبانو او نورو سیاسینو غواړي چې د خپلو شخصي ګټو او هدفونو تیر شي او یوازې په دې وطن کې د سولې او امن راوستلو دپاره په ګډه کار وکړي.
نو بیګا خو ډېره زیاته ښکلې لوبه وه، دنیا ریکارډونه مات شو د نورې دنیا. نو مونږ ښه کرکټ وکړو او په داسې جنگ ځپلي په داسې بې امنۍ کې مونږ که داسې کرکټ کولی شو نو که کله سوله شي نو مونږ به سره هم کرکټ وکړو.
مونږ په سپورټ کې یو ټولګی لرو، یعنی یولس یا پنځلس کسان په اتفاق او اتحاد سره لوبه کوي، واقعیت سره د زړه لوبه کوي د وطن لپاره. اوس په افغانستان نوم یادیږي د ریکارډ د لاسته راوړنې په برخه کې.
دوی له افغان دولت، طالبانو او نورو سیاسي ډلو غواړي چې د کرکټ د ملي لوبډلې څخه دې زده کړي، له خپلو شخصي ګټو او هدفونو دې تیر شي او یوازې دې په دې وطن کې د سولې او امن راوستلو دپاره په ګډه کار وکړي.
نو که چېرته سیاسیون سره لاس یو کړي، زه مطمئن یم چې د دې نه به مونږ غټ دستاورونه ولرو. هغه نوم چې زموږ په هیواد باندې اوس پروت دی لکه فساد اداري، نامنی، نو دا هر څه به پای ومومي. نو زموږ هیله دا ده ټولو سیاسیونو چې د ملک دپاره کار وکړي، ملي ګټې په نظر کې ونیسي. خو چې دوی ملي ګټو ته اولیت ورکړي او سره یو موټی شي او د هیواد ګټو ته ژمن شي، زه مطمئن یم چې مونږ په دغه سیاسیونو باندې او په دغه مشرانو باندې بیا ویاړو.
زمونږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوی د دې کرکټ د لوبغاړو نه دې زده کی چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوبه وکړله، افغانستان ته ویاړ راوړو. دوی دې هم نور دغه د جنگ لمن ټوله کې سوله دی وکړي، د افغانانو ته دې دسی و خوشحالي ورکړي لکه څنګه چې بیګا د کرکټ زلمو ورک.
مولوی عطا الله نوري وایي که افغانستان وي نو هر افغان به پکې د عزت ژوند تیروي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خپرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ. د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بغلان له ولایته د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه مخکې د یوې نمرې ځمکې په خاطر حکومت ته پیسې تحویل کړي، خو څو کاله کېږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل چې په دې مسأله کار روان دی او په لږه موده کې به د دغې ستونزې حل ته لارې پیدا شي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خو وروره نوم دې څه دی؟
د ما نوم عبدالغنی دی. زه د بغلان مرکزی نه تاسو سره خبرې کوم.
ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده صاحب چې د پاکستان نه مونږ یو لس کاله مخکې صاحب راغلو، نو فورمې مونږ سره وې د مهاجرینو. دا مو دوه کاله صاحب والي ته، خو بالاخره د هغې خلاص شو. بیا ویلې څلور زره او د اته سوه او اتیا روپیو دا تحویل کړي مونږ. بیا د دې ځنه اقتصاد خراب و، په کرایه کور کې و. بیا زه لاړم بیرته ایران ته صاحب. هلته ایران نه بیا ما نه غوښتنه وشوه چې پنځه زره نور غواړي. بیا پنځه زره د کورنۍ د ما ملي بانک ته ورکړي. بیا زه هلته ما تصادف وکړو، د هغه ځنه متاسفانه زه بیرته راغلم دلته افغانستان ته. او دلته چې راغلم یا دوه درې میاشتې بیا ویلې چې قواله درکوي، موقته قواله مونږ ته راکړي. دوه درې ځله مهاجرین ته ورغلو، سبا بل سبا راشه. بیا هغه ته ورغلو دا شارک تا ما هلته داسې یو حالت و چې زورګویان ټوپک والان د انجینر د انجینر سراج په نوم دی نیولی و چې په زور ماته دا راکړه. د مونږ هر چا به اخصاص نه کړو. نو بیا همداسې پاتې شوم صاحب. تقریبا 40000 پیسې مونږه ته ورکړې دي.
زمکه او د زمکه زیات درته تثبیت شوه؟
اوس دا قواله ما سره شته خلاص نو هغه پیسې مو واخیستې او داسې در په در ګرځ مونږ ته تثبیت شو. هغه شارک مهاجرین د مرکزي بغلان د لقیانو بیس هلته اوس هغه توضیح شوې ده صاحب، هغه خلاصه شوې ده، هغه بل چا ته ورکړی.
ښه، تا وویل چې ځمکه یې درته بېله کړې، د نمرې اسناد هم درکړي، خو هغه یې بل چا ته ورکړي؟
هغه وایم شارک ته چې ورغلم داسې یو حالت و چې دا د مرۍ نه دا انجینر نیولی و، د انجینر سرعت په نوم، البته څو کاله مخکې چې دا ما ته راکړه، داسې زورګویي و. نو هلته ما نه شو کړی چې زه فقیر او غریب سړی وم چې زه څه وکړم. نو بیا بېرته هم داسې دیخوا ورشه و آخوا ورشه سه دیما لسته را نگهی. نو اوز پا کرایه کور که جوان که اومه اوز دو دو رازه که دا میاشتی پیاده دی، اوز دا ایرانیم چی دا بستره پا سر سر چیر تا بوزم. خپلم دو کالا شده دا شده دکارنم پاتی ما داسی پا کور کیم.
خب دی حق لخو با دا بغلان ولید دا مهاجرین و رئیس تا تللی حقوی سوایی؟
هغه سې داسې یو خبره که درته کوي چې قابل د قناعت نه دی. وایي چې والله دا اوس بند دی، اوس داسې دی، اوس هسې دی، همداسې چټیلي ورځ را باندې تېره شوې، بېرته راشم کور ته.
ته اوس ځمکه غواړې او که 40000 افغانۍ غواړې؟
د ما غوښتنه دا ده صاحب، دا 10 کاله وشو چې ما ته خو هېڅ په را نغی که نه، ځمکه را کول شوې نه ده. اوس هلته هم هغه شارک هم وایي تمام دی، هغه هغه خلاصه ده، دا قوالې ما سره دي. نو اوس زه یو غریب سړی یم، وایم زه خپلم داسې تصادم مې کړی دی، دا یو بچی لرم چې 12 کلن دی. نو زه وایم چې دا پیسې خو ما نه واخیستل شوې، ځمکه نه شوه، اوس څه رقم کېږي؟ هېڅ یو ما وېس دغه دولت هم داسې وشي که څه رقم وشي، داسې که راشي ښه کېږي چې ما ته راکړي بېرته صاحب.
اوس چېرته اوسېږي ورور؟
اوس زه جاري خوش کې ژوند کوم، بغلانې مرکزي کې ده، یو امنه سیمه ده، چونکې دلته کرایه 300 او 200 دي. نور زه پوره کولی نه شم، یا مفته کور چېرته پیدا شم داسې ژوند کوم.
خاستا ستونزه به د بغلان ولایت د مهاجرینو له رئیس او یا د بغلان له والي سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مده بغلان ولایت د کډوالو د چارو ل رئیس خاغلی شریف الله شفق سره شریک کړه. جناب شفق صاحب، د بغلان ولایت نه د عبدالغنی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې لس کاله مخکې د پاکستان نه هیواد ته راستون شوی او یو فورمای ترلاسه کړی د ځمکې، لیکن لس کاله کېږي سرګردان ګرځي او د غزمکه ورته نه ده ورکړل شوې. په دې سکه ستاسو پلانونه څه دي؟
تاسو پوهیږئ چې لس کال کې مخکې ځمکه په خلک په اشاره خلک کې دا دی ورکول شو، خو لږ زره مشکل شته په دې کې د غاصبین زورواکي خلک د غصب زمين غصب کړی ده.
بله،
خو د مهاجرین ریاست د حکومت د بغلان ولایت پلان لري چې د دې ځمکې دوباره په لاس کې واخلي.
بله،
انشاءالله په آینده کې مونږ کوښښ کوو دې خلک شکایتونه رسیدګي وکړي.
جناب شفق صاحب، دغه ځمکه چې دوی ته نشانی شوی، داسې نه کېږي چې یو بدیل ځمکه دوی ته ورکړل شي؟ ځکه چې دا ځمکه خو په دعوه کې ده او زورمندانو پرې قبضه کړې، داسې بدیل ځمکه ورته په پام کې نه ده نیول شوی؟
د مهاجرین ریاست که تلاش لري کې د بدیل ځمکې د دې ورکې، خو لږ زره وخت لګیږي. لکه تاسو پوهیږئ د نیو ځمکو کې پاکې لګی کې په بغلان مرکزی کې په پلان شته. مونږ کوښښ کوو، مونږ کوښښ کوو انشاءالله په نږدې راتلونکي دې خلک شکایتونه پام وکړي.
ډیر زیات تشکر، کور ودان، مهرباني.
مننه ورور، مننه.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د بغلان ولایت د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې څو کاله مخکې هیواد ته راستون شو او دته د یوې نمرې ځمکه په خاطر فورما ورکړه او پیسې ترې واخیستې، خو کلونه کلونه تیریږي چې د ځمکې په تمه ده. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل په دې مسأله کار روان دی، یا به دغو مستحقینو ته هماغه پخوانۍ ځمکې ورکړل شي او یا به په بل ځای کې. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانونی وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده صفر و سوانه هویشت اتا سوانه هویشت صفر صفر و
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي بیا په ورسو نور پیغامونه ته
السلام علیکم دا د جې رادیو کارکون ته اول سلامونه وړاندې کوم هم دا خبره روزګان ولایت هاود له سوالې څخه کوم هغه سړی چې په تیر د شنبه باندې خبرې کولې چې زما د 50 کال زوی ورکلی ام په ژبه ګونګای دی په غوږو کوندې هغه لک پیدا شو دی روزګار ولایت د هاود ولسوالۍ څخه خبر کوم ما نوم مصطفی دی ما داش مهره ده زنګ را تو خپلار دی 02 02 50 1 2 5 بلش مهره ده 02 02 50 1 2 5 هم دېش مهره ته زنګ مو خې عزیز مشتره ده ته یو ځای دی دا د خپل ځای بوز کپ لارې او کابل کریم السلام علیکم
ما سلام زده کندز د ولایت قلایزان د ولسوالۍ څخه سره خبرې کوم یو ورور یو پیغام پرې شو د ازادي راتو ته چې ما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړو چې هغه دوه ورونه و د تیرې د ولسوالۍ و د ظاهر شاه بابا په وخت کې هغه نه درک سو کدا غو کوم وارثه پاتې مرته په دغه شمیره زنګ وې اغه شمیره ما ونه کړس چې زیونه سم نو زما شمیره دغه د کډغ ورور ما زغوري ما شمیره دیونه سم ته زنګ وې په دغه شمیره 0 0 3 1 0 1 9 شمیره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 9 دا زما شمیره ده کدا ورور ما زغوري ما ته په دغه شمیره زنګ وې خدای په امان سلام کو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستان اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي
السلام علیکم زه د پکتیکا د پرو خبره کومه بدر فرحان په نامه سره زما یو د اکا زوی ده یو څه د اعصابو مشکل لري ان باران ایوبین میر د دې میاشتې کې د فورز په ورک ته څو جلال زای د کله هر چا ته درک دی د خپل د هغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مننه کلی کرامات تاسو ډیر ډیر ورځن کو د خبر وړاند کار کوم تاسو خپل نوبت سره ډالي کوم ساحل سینان د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکم ما یو د تاسو وروځي د احمد الله په نامه د کندهار ولایت د رمضان ولسوالۍ د خجمت د کلی وسیدن په دی کدی زما غوړیا ته د پاره کوم د معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدې شماره باندې تماس ونیسئ د ټلیفون شماره ده 0315 1320 2 او خپل شریني دې ترلاسه کړئ
السلام علیکم زمنګ اورور احمد جان ولد اجر جان د وزیر وسدین کې سپیلن په چنتلکه سکونت کې او هر څه چې معلومات یې او یې پیژني نو په دا شماره دې مونږ څنګه ستاره تاریا پته سواتاتیا یوسته نه هکلی دا به تاسو هټه مهرباني وي
بله السلام علیکم زه روزی محمد شاکرم ده هلمند ولایت نوزر لسوالی ده رباط کلی وسیدون کم پیل حال ده هلمند ولایت ده مرجی و لسوالی ده فساو ده سیمی سخستا سر خبر کن زمای دو عزیزان دی یومی ورور ده یومی اخشه دی ورور می ده گل احمد پنامه ده ده آقا محمد مرحوم لسه ده ده محمد غوث اکاز ده ده دو دری کال کیشش ده کور نادر کسوه دی هم درنگ یومی اخشه دی چه ور سره زی نادر کسوه دی سردار نمیش ده سروار اکاز ده ده ورون نمانی دی گل ولی افغان ولی دی هم دا دری کال کیش دا کور نا درک سوی دی که هر چوک فالا معلومات لری دا مهربانی دا وقتی تلیفون لدی شمیره سر علی کونی سی سفر و سفر دو دو سفر نا تا پینزا پیل پیش میره زربا سفر و سو دو دو سو لس نسا و پینزا تا تربیع شاو خدای فمان
زویا پاتکه سوالات جوان دا ولسوالی دا لالابا جا منتکه سای سر پتماس کم یو رخصه وی کاس لرو پنان دا مرجان دا پینزه سریش تو کارو دا تقریبا دریمه اشتی چیرش دا کورو و تلی نادره کده چی کارد نرلی دا پلن و بلم دا پیام پا دا زادی را دو کیشه دی نو چرا کوری دلی کنی یا زادی لی آخورت نرلی وش دا اخدا دویس از ما خواهش دی چی دار از ما پیام نشر کی انو هرچا که پیدا که پا دا غلم بار دی زنگ ووی سپر وسو اتسو اتسو دوریش بل نمبر دی سپر وسو اتسو اتسو چلوریش بلوم آلان دو
سلام علیکم زه عبد الرحمن ما د میدان وزده زنده ولایت نه د نغ نور سوالی نه تاسو سره اړیکه نیولې ده د ما ورور د عبید نومېږي چې دا یو کال نادرکه سوی ده جمهوري زوی ده زه خپل عبدالرحمن نومېږم دغه مې شماره ده که څه مې ورور شما معلومات ما ته که راکړې زه ډېره ماښام شیرینی وای که نه زه پروا یم شپږ دوه سوه دوه ویشت شپږ شپږ سوه نیمه دغه مې شماره ده
الو السلام علیکم ته د غزنی ولایت چې مې تماس سره نیولی ده زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات ولس له غزنی ولایت چې د کوره وتلی ده اسکندر زوی ده چې دا پنځلس کاله کېږي چې تللی ده نو هر چا ته معلومات وي او لا اسلامي خشت لا مخفلو هوادوالو ته هر مخفل لیوالانه ته معلومات په دوغه شمیره دي زنګ راته وایي دوستان مور فلاري مرد او مور ژوندې د غډې په شي دغه خونده هم لوستان ته دوغه شمیره دي زنګ وایي صفر او او څلور 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 شپږ څلور او صفر د لوستان په دې شمیره دي ماته زنګ وایي او هر مسلمان هغه غړی لا ته خپل دي مخه غاړي زست پر دیش مېره د مختزم وګه دې خپلوان ټوک دې دیګر خونه دې خپل مور دې دیګر خونه دې نو څن په دیش مېره دې زنګ وګه راته سلام
الو سلام علیکم زه د هلمند ولایت خبره کوم زما ورور دې په نامه د عبد الناصر دې لس کال کیږي چې نه عدالت دې وکړ دې د کوټ ډول دې د کوټ څخه زم په شوور ته نو د لس کال کیږي چې درکه نشته چې په لار د کوټ څخه په شوور ته نه د ټلیفون کا استوري چې هر څوک د په اړه معلومات لري او یا د ما سره وري نو په دې شواله د ما سره تماس ونسي ته پر وسه وتل یې څنګه ته او یا درويش شماره یې ځلې بیا وایم ته پر وسه وتل یې څنګه ته او یا درويش ته هر څوک مو سره دا مکمه کوتي د مسلمانۍ زغت خو ډیره مننه وي سلام علیکم
زه د هلمند ولایت کلازو څخه تاسو سره په تماس کې یم زما د شلو کال ورور د ورڅاوې د عبدالحبیب د نو ازما لمبر دی کار چاره ته پیدا کې یو لکلدارې مې پر سر انعام ور ایښی دی صفر وه صفر وه پنځه اته شپږ نه یو یو اته سوه
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما یو ورو دی جنا په نامه د تقریبا 15 14 کال کې د خپل کور سره راکې دي په باسن بنا کاوی ته شاده ذکر مسجد د بشو لفاری او شهونکو ځاګر وخت یې د کور سره راکې دي هر مسلمان ورو کړه د خپل معلومات کې د خپل سما ځاګه او د تاو چلو د شنه د مار ځان وو هي سپر و سپر اته د دې په وړاندې نه اته شپږ دا را دي اجر کړم چې ما دا هیله سما دا پیغام ماشه
سلامونه نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم زه عبدالسمد خاکسار د هلمند ولایت سمي تماس سره نیولې دي. زما د یو ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی، خو نوم یې روزيګۍ موږ ورته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره راسره دی، که هر څوک په اکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته موږ په دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0　 ما بل شمېره ده 0　 بیا یو ځل وایم 0　 السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زمله رحمت ولی د هلمند ولایت مسکله ولسوالی نه ستا سر په اړیکې. اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زما یو وخت ورک دی د عبدالستار په نامه دی، چې دا شپږ کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه درک دی، هیڅوک یې درک نه لري. زما خشي د عبدالستار په نامه دی، د حاجي عبدالعزیز زوی دی، د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ دي، وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې، د میشماس په سیمه کې. د عبدالستار په نامه دی، د سیګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري، موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. زموږ د PCU نمبر دی 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د PCU نمبر دی. که په خارج کې وي، زموږ د PCU نمبر دی 0　 02 02 8 15 2 15 15 0. د ټلیفون شمېره بیا وایم 0　 02 02 8 15 2 15 15 0. یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
السلام علیکم ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ سمې ته ناست نیولی دی. زما یو خوریی دی، استاد لهجه نومېږي. دا دوې میاشتې کېږي چې د کوره څه وتلی دی یار مسلمان ورور، که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمېره دي زما سره تماس ونیسي. 0　 02 02 8 15 6 15. هر ورور ته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوال هم دی، تقریبا 150 کلو په عمر کې دی. تقریبا یو میاشت کې چې هغه بې درکه شوی دی، د مړه او د ژوندي هېڅ معلومات نه کېږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي. 0　 02 02 8 15 2 15
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0　 00 02 03 01. یو ورې بیا وایم 0　 00 02 03 01. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0　 02 02 02 01 01 02 01 15.
بلیا السلام علیکم، زه زړګی خوشحاله یم د دم سړی د انګریان نن څه تاسو په تماس کې یم. ما دا کازوی دی په وجن نمیږي د زاوجین ورور دی. دا یو شپږ میاشت کېږي د کور څخه نظر کڅوی دی، تقریبا د اوه کالو دی. از مسلمان ورور چې پیژنې هلدلې دی په دا شمېره چې زنګ وهي چې پر وسه وه 0　  05 25 05. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالحجی د هلمند ولایت د مسکله د ولسوالۍ اوسېدونکی. د پلار نوم یې ګلنور دی. زما ورور دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. اصلي نوم یې که عبدالحد دی، مشهور په کلنیار دی، ګلنور زوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده، زموږ سره دې تماس ونیسي. چا راته ویلي دي چې د سپین بولډک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
د کابل ښار کې
چهار چه تا سر معلوماتی پدیش باید درکمی سپرایت دیش درویش یزوللس مسلام.
سلام علیکم ازادی رادیو زم احمد ویسه کندار ویلیت خبری کن زمان یو رور دی دا جی پا نامی ما شوادی اصلی نمی اصلی محمد دی دا کندار ویلیت دی که دا اطلار نمی معلیم صاحب دی دا مشکلان کشورن که کار کهی دا یو رور نمی محمد ساری دا بل رور نمی لالی دی که دا دا او را کجیز تاکل ارسلوک معلومات لری مرس دی پا دیش مرا جنگو وی با گران که بندی وی او سره رالی خوبیا او از او را کسو مرس دی پا دیش مرا جنگو وی سیپر او سیپر اتا یو دوا سنزه سیپر نه دری یو آرد تلیفون شوارا بیاتی کاروان سیپر او سیپر اتا یو دوا سنزه سیپر نه دری.
السلام علیکم. زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منطقې څخه او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم که دا زما د ورور په هر ورور